اندونیزیا کې پات افغان پناغشتونکو د چهارشنبه په ورځ د استرالیا د سفارت مخې ته لاریون وکړ. دغو پناغشتونکو شعارونه لیکلي ول چې د دوی د پناغشتنې غوښتنلیکونو ته باید توجه وسي. د دوی په وینا استرالیا له 2014 کال راهیسې اندونیزیا ته د ورغلو افغان پناغشتونکو کیسونه نه دي پروسس کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت ویلي په متحده ایالاتونو کې د میشتو زرګونو افغان پناغشتونکو موقتی خوندي وضعیت یا TPS پروګرام به د روانې مې میاشتې په 20 پای ته ورسوي او لغوه کېدل به یې د جولای له 12 عملي سي. تر دې اعلان وروسته د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC پر خپل پر دې پریکړه په انتقاد ویلي چې افغانستان ته د لنډمهاله خوندي حالت درلودونکو افغانانو استول به ویجاړونکو پایلې ولري. د افغان ایواک په نوم امریکا ته د کډه شویو افغانانو د ملاتړ د یوې ادارې د معلوماتو له مخې اوس مهال شاوخوا 12,000 افغان وګړو په متحده ایالاتونو کې لنډمهاله خوندیتوب ترلاسه کړی دی. د طالبانو د حکومت سترې محکمې اعلان کړی چې په لوګر ولایت کې 50 کسانو ته په عام محضر کې د درو سزا ورکړې ده چې دوی شذې پکې شاملې وي. د لوګر په محمد اغا ولسوالۍ کې د سه‌شنبه په ورځ د می په 14 نیټه څلورو کسانو ته د دوی په وینا غیر مشروع اړیکو او بدکاری په تور سزا ورکړل سو. د معلوماتو لمخې طالبانو هر کس د سیمایزو چارواکو او اوسیدونکو مخې ته د شل او نه دیرش ترمنځ په درو وهل. همدارس په بدخشان ولایت کې په همدې ورځ یو سړی چې طالبانو ور باندې د بدکاری تور پورې کړی و په یفتل ولسوالۍ کې د طالبانو د پولیسو د مرکزی دفتر په انګړ کې نه دیرش ځله په درو ووهه. د طالبانو د سترې محکمې د مخکینیو معلوماتو لمخې د 2015 کال پیل راهیسې لږ تر لږه 214 کسان چې 109 نارینه او 44 سړي دي د جسمي سزاو سره مخامخ شوي دي. مخکې د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو د بشري حقونو بنسټونو او مدافعینو له طالبانو غوښتي چې دا ډول سزاوې بندې کړي او د جرایمو د مخنیوي لپاره د یوه اصولي او قانوني عدلي او قضایي سیستم له لارې عدالت تامین کړي. د طالبانو حکومت ازبکستان ته 14 لاری مرمر ډبرې ورکړې دي. د ازبکستان رسنیو د سرخوندریا سیمهیزې ادارې د مطبوعاتي خدماتو د معلوماتو له مخې راپور ورکړی چې د می په 14 نیټه د ترمز نړیوال سوداګریز مرکز کې د ازبکستان او طالب چارواکو ترمنځ یو غونډه وسوه. د معلوماتو لمخې په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشیف، د سرخوندریا سیمې والی الغبیک قسیموف، د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د دفتر مشر ملا عبدالواسع او د بلخ لپاره د طالبانو والی محمد یوسف وفا ګډون کړی و. په راپور کې راغلی چې ازبکستان د هرات د سپینو مرمرو ډبرو 14 لارې ترلاسه کړې چې په سمرقند کې به د امام بخاري کمپلیکس په جوړولو کې وکاریږي. د قطر دولتي هوایي شرکت قطر ایرویز د چهارشنبه په ورځ د می په 14 نیټه دغه خلیج عربي هیواد ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د سفر پر مهال د امریکا له بوئنګ شرکت سره د جیټ الوتکو د پیرودلو یو تړون لاسلیک کړ. ترامپ وویل چې دا تړون د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت دی او 160 جیټ الوتکې پکې شامل دي. ترامپ او د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی په دوحه کې د دې تړون د لاسلیک په مراسمو کې ګډون کړی و او د ویانا ژوبان د چهارشنبه په ورځ د می په 14 نیټه په ځانګړو مراسمو کې د دوو نویو پانډاو هرکلی وکړ. دا دوه ژوي په 2006 کال کې د چین په مرکزی سیمه کې د حیوانانو په یوه مرکز کې زیږیدلی او لان یون او هی فینګ نومیږي. د ویانا ژوبان خپل دوه نور پانډا په 13 سپتمبر میاشت کې چین ته ستانه کړل. دغو ژویو 24 او 25 کاله عمرونه درلودل. د ویانا د ژوبڼ چارواکو د دوو نویو پانډاو لپاره د اوسېدو ځای عصري جوړ کړی دی. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم د لوی مهربان را په سپیڅلي نامه سلام الله او نیکی هیلی میمنې درنو زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ اوسي او خو مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. درنو زده کوونکو د اووم ټولګي تاریخ مضمون اووم لوست تاسو ټولو ته شرح خلاص تیم په دې هیله چې نن ورځ هم د موضوع د نننۍ لوست او همدارنګه نننۍ صرف تر اخرنی شي پورې سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. موضوع مو نن د ویدي مدنیت په هکله ده چې نن به موږ د ویدي مدنیت اړوند لازم معلومات لاسته راوړو او دغه موضوع ستاسو په کتاب کې اووم لوست اولسمه او اتلسمه پاڼه ده. د تل په څیر به هم یادونه کوم چې له ځان سره نوټ واخلي تر څو د مهمو موضوعاتو او د مهمو ټکو یاداشت ستاسو سره پروت وي او هر کله کولی سي ستاسو سره د درس په زده کړه کې مرسته وکړي. د دې تر څنګ په دې هیله چې د تیر ورځې کورنۍ کار به مو زده کړی وي تر څو نن د ویدي مدنیت په هکله چې کوم موضوعات موږ لرو هغه ټول په مخکېني درس پورې اړه لري. نو که چېرې ستاسو د مخکېني درس ته وي نو نن کولی سي په دې موضوع باندې ډېر ژر وپوهېږي. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلوو. درس مو د ویدي مدنیت په هکله دی. موږ او تاسو په تیر درس کې د آریایانو په هکله لازم معلومات لاسته راوړل. آریایان مو وپیژندل. نو نن راځو د آریایانو د مدنیت سره آشنا کیږو چې ویدي مدنیت د آریایانو مدنیت دی چې د آریایانو لخوا یې لومړی ځل د دغه مدنیت بنسټ ایښودل شوی دی. په مخکېني درس کې موږ د آریایانو د مهاجرت اړوند هم ولوستل. دا مو ویل چې په آریایان په بلخ ښار کې چې کله د آریایانو شمېر زیات شو نو دوی مهاجرت ته اړ شو. ځینې یې لویدیځو برخو ته اروپایي هېوادونو ته ولاړل او ځینې یې همدلته په افغانستان کې پاتې شوه. نو هغه آریایي ډلې چې همدلته په افغانستان کې پاتې شوه دوی د اوستایي او ویدي مدنیت بنسټ کېښود. چې نن موږ او تاسې د ویدي مدنیت په هکله نن بحث کوو او باندې خبرې کوو. د لرغونی افغانستان لومړنی مدنیت چې و هغه د ویدي مدنیت په نامه یادیږي چې د آریایانو لخوا د دغه مدنیت بنسټ ایښودل شوی دی. د دې مدنیت نوم د ویدي کتابونو څخه اخیستل شوی دی چې دغه ویدي مدنیت کې ډېر مهم معلومات د ویدي مدنیت په حق راغلي دي. په دغه ویدي کتاب کې چې دغه ویدي کتاب د څلورګونو کتابونو څخه ډېر مشهور کتاب دی او دغه مدنیت تر میلاد 1300 کاله پخوا شروع شوی دی او تر میلاد 1200 کاله د مخه دوام درلود. د ویدي مدنیت په حق له کوم معلومات چې په ویدي کتابونه کې راغلي دي دغه کتابونه سربېره پر دې چې سیاسي اقتصادي او ټولنیز معلومات لري د آریایانو د اخلاق د هغو د عقیدو همدارنګه د هغه زمانه د کلتور رسم رواج په اړه هم مهم معلومات په دغه کتابونه کې شته. دغه کتابونه ډېر مشهور کتابونه دي. موږ در مخه هم لوستلی و چې آریایانو ځانګړی ټولنیز نظام درلود او په دې کې شاهي نظام وکمن. شاهي نظام داسې یو نظام دی چې کله یو ټولواک یا هغه کس چې د هغه هیواد یا د هغه ښار وکمن و کله چې هغه وژل کیږي یا هغه مړ کیږي نو د هغه زوی واک ته رسیږي چې بیا د هغه زوی د مړ کېدو یا وژل کېدو څخه وروسته بیا د هغه لمسی واک ته رسیږي چې دغه شاهي نظام دی او په آریایانو کې شاهي نظام واکمن و. په هغه وخت کې ټولنه په ځانګړي تدبیر سره اداره کېدل. د کورنیو په سر کې به پلار و چې پلار ته په ویدي مدنیت کې دوی پاتې ویل چې د څو کورنۍ څخه یو خیل یا ځای جوړېده چې د هغه په راز کې چې کوم کس و هغه ته به یې کوتره پاتې ویل چې بیا د څو خیلونو یا د څو زیو څخه یوه قبیله جوړېده. بیا هغه کس چې د قبیلې په راس کې موجود و هغه ته به یې ګرامه پاتې ویل چې د څو قبیلو د یو ځای کېدو د څو قبیلو رئیس ته به یې ویس پاتې ویل. همدغه ویس پاتې بیا د یو بل ټولواکي لخوا اداره کېده چې هغه کس ته به یې راجان ویل یا هغه راجان نومېده. د آریایانو د ټولنیز اوضاع په اړه هم په ویدي کتابونو کې معلومات راغلي دي. د دوی ټولنیز نظم د هغوی ټولنیز ژوند په دې اړه ټول معلومات په همدغه ویدي کتابونو کې راغلي دي. د دوی د ټولنیز ژوند یا د ټولنیز اوضاع یو مثال د ښځو مقام و چې په ویدي مدنیت کې ښځو ته به خاص درناوی کې د هغوی ځانګړی ارزښت او مقام درلود. سره له دې چې د هلک پیدا کېدنه یا د هلک زیږیدنه په هغه ټولنه کې یا په آریایي ډلو کې نیکمرغی کړل کېده، خو بیا هم ښځو خپل ځانګړی ځای درلود او هغوی ته ځانګړی مقام او ځانګړی درناوی کېده. د دوی په ریګویدا کتاب کې د ډیرو ښځینه اشعارو شعرونه راغلي دي چې یوه ډیره مشهوره شاعره د ګواشا په نامه یادېدل، بله مشهوره شاعره یې لوپا مودرا نومېدل، چې د دغه دواړو ښځینه شاعرانو شعرونه د ریګویدا په لومړنۍ جلد کې ثبت شوي دي، چې دا د دوی مقام یا ارزښت ښکاره کوي چې اریایي ډلو یا هغه اریایي خلک څه ډول خپلو ښځو ته ارزښت ورکاوه، څه ډول یې د هغوی درناوی کېده، چې دا یو مثال و. د دې تر څنګ په ویدي مدنیت کې ځانګړی اقتصادي نظام هم و. د ویدي مدنیت انساني ډلو یا انسانانو به د خپل ژوند اساسي اړتیاوې د کرهنې له لارې، د چوپانې له لارې به خپل ضرورتونه پوره کول. دوی به نه دي شتمنۍ د څارویو په اندازه باندې، یعنې څارویو د شمېر له مخې به اندازه کېدل. هر کس چې به زیات، مثلا زیات پسونه، زیات وزې یا زیات غویان درلوده، هغه کس به په هغو کې ډېر شتمن و. د دوی تر څنګ به دوی په سوداګري باندې هم بوخت و، چې د دوی د تبادلې واحد هغه مال غواګانې وې، چې هغه ته به یې پیسې ویل، چې د زموږ او ستاسو د نن ورځې پولي واحد چې پیسې نومېږي، ریښه یې د همدغه اریایي دورې د ویدي عصر پیسو ته رسېږي. په ویدي مدنیت کې یا د ویدي مدنیت پر مهال به خلکو ټوکران ډېر اوبدل، د څارویو د وړۍ څخه به رنګارنګ کالي جوړول، اوسپنیز وسایل به یې جوړول، د اوسپنیز څخه به یې پر ظریف زینتي وسایلو، د دې سربیره به یې د تولیدي چارو لپاره ډېر کلک وسایل، د سامانلات هم جوړول، د رنګارنګ خاورینو لرګینو لوښو جوړول هم هغه مهال ډېر رواج و. د شولو د پاره به ځانګړی لوښی درلوده، او د ویدي مدنیت پر مهال به کولالانو، پشګرانو، نجارانو هم یا ټولو کسبګرانو په دغه وخت کې په ډېر قدر او حرمت سره ژوند کاوه. د دې تر څنګ په ویدي عصر کې انسانانو په مختلفو خدایانو باندې عقیده درلوده، یعنې د یو مشخص خدای نه درلود، په ډېرو خدایانو باندې د دوی باور او عقیده وه، چې د هغه څخه یو هم اوشاس و. اوشاس د خلکو په باور هغه یوه ښځه وه، چې هغه ته بیا د سهار خدای یا د سپیددم نوم ورکړی و. سره له دې چې دوی په ډېرو خدایانو باندې باور درلود، مګر بیا هم په یوه خدای باندې، بیا هم په خدای باندې خاص عقیده درلوده، یا دوی عقیده چې وه هغه د دوی پر خدایانو باندې ډېره ټینګه وه. زموږ د ویدي مدنیت په هکله کوم درس چې و هغه پر همدې ځای پای ته رسېږي. موږ او تاسې د ویدي مدنیت په هکله لازم معلومات لاسته راوړل. ویدي مدنیت مو وپېژندې چې د افغانستان لومړنی مدنیت دی. په دغه مدنیت کې خلکو ټولنیز اقتصادي نظام درلود. دغه مدنیت تر 1300 کاله پخوا تر میلاده شروع شوی و، بیا تر میلاده 1200 کاله د مخه دوام درلود. د دې تر څنګ په اریایانو د دغه مدنیت بنسټ ایښودلی و. په اریایانو کې شاهي نظام واکمن و، ټولنه به په ځانګړې تدبیر سره اداره کېدل. د دوی د هغه ځینې لغاتونه یا ځینې نومونه چې دوی مثلا کورنۍ تور کړی و، قبیلو یا هغه کس یا خیلونو یا زوی ته ورکړی و، د هغه په هکله موږ هم معلومات لاسته راوړه. دا مو ویل چې د کورنۍ په سر کې به پلار موجود و، چې دوی به پلار ته پاتې ویل، چې د څو کورنیو یا څخه یو خیل یا زوی جوړېده، چې د هغه په راس کې، د هغه په سر کې چې کوم کس و، هغه ته به یې کوتره پاتې ویل. د څو خیلونو یا د څو زویو څخه یو قبیله جوړېده، چې هغه ته به یې ګرامه پاتې ویلې. هغه کس چې د قبیلې په راس کې و، هغه به ګرابه پاتې نومېده. د څو قبیلو رئیس ته به یې ویس پاتې ویل، چې دغه ویس پاتې بیا د یو بل ټولواکۍ لخوا چې هغه راجا نومېده، د هغه په واسطه اداره کېده. بیا مو د دوی د ټولنیز اوضاع اړوند وویل، چې د دوی ټولنیز ژوند ډېر ښه و، چې د هغو یو مثال د ښځو مقام و، چې په هغه ټولنه کې یا پاریایي خلکو کې و، ښځو ته خاص ارزښت او درناوی کېده. ښځو د ښځینه شاعرانو شعرونه به د دوی د ریګویدا په کتاب کې په لومړنۍ جلد کې چاپ شوی و. د دوی هغه ډېر مشهوره ښځینه شاعره یې بیا ګواشا نومېده، بلې هم لوپا مودرا نومېده. دا د دوی هغه ډېرې مشهورې ښځینه شاعرانې وې. په ویدي مدنیت کې د اقتصادي نظام په هکله مهم ویل، چې اقتصادي نظام یې یا د انسانانو بخپل د ژوند اساسي ضرورتونه د کرهنې او چوپانې له لارې هغه خپل ضرورتونه پوره کول. په دې کې به شتمني د څارویو د شمېر په اندازه ټاکل کېده، یا د هغه د شمېر له مخې په اندازه کېده. مثلا کم کس چې ډېر پسونه درلودل، یا وزې ډېره درلود، یا غواګانې او داسې نور یې ډېر درلوده، نو د دوی هغه به ډېر شتمن کس و. یعنې د دوی شتمنی د سرویو مثلا پسونو وزو غویانو او داسې نورو د شمیر له مخې اندازه کېده. د دوی په سوداګري باندې هم بوخت و، یعنی سوداګري به هم کوه، خو د دوی د تبادلې واحد چې و هغه غواګانې وي، چې هغه ته به دوی پیسې ویل. مثلا دوی چې کم سره نیول یا کم سوداګري پرې کول، هغه ته دوی د تبادلې واحد غواګانې وي. د پیسو نوم چې زموږ او ستاسې اوسنی پولي واحد دی، د دې ریشه هم د آرایي دورې د بیدیا سر پیسو ته رسیږي. دوی به ټوکران اوبدل، د سروې د وړو څخه به یې کالي جوړول، اوسپنیز وسایل به یې کارول. دا د دوی هغه اقتصادي نظام و. د دې تر څنګ موږ د هغو د عقیدو اړوند هم معلومات لاسته راوړل، دا چې په ویدیا سره کې انسانانو په مختلفو خدایانو باندې عقیده درلوده. د هغو د جملې څخه یو یې هم اوشاس و، چې اوشاس د خلکو په بارو باندې یوه ښځه وه. هغه ته بیا د سپیده دم یا د سهار خدای نوم ورکړی و. سره له دې چې دوی په مختلفو خدایانو باندې باور درلود، مګر پر یوه خدای باندې یا د دوی عقیده پر خدایانو باندې ډیره ټینګه وه. د دوی د ریګویدا په کتاب کې داسې راغلي وو چې هر ثابت او هر حرکت کوونکی یا هم هر هغه څه چې پر لار ځي او هر هغه څه چې مري، پر دغه ټولو شیانو باندې یوازې یو خدای واکمني لري، چې دا د دوی عقیده یا د دوی باور یا د دوی ایمان پر خدای باندې داسې ثابتېده. نو زموږ او ستاسې درس همدومره و. موږ او تاسې نن د ویدي مدنیت وپېژندې او د ویدي مدنیت اړوند مو معلومات لاسته راوړل. زموږ او ستاسې نن درس پر همدې ځای پای ته رسېږي. تر راتلونکي درس پورې بیا هم تاسې کورنۍ دنده لرئ چې درو پوښتنو ته به ځواب وایست. اول دا چې لومړنی مدنیت په افغانستان کې په کوم نامه یادیږي، د هغه مدنیت نوم به زده کوئ چې کوم مدنیت و، د چا د خوا د هغه بنسټ ایښودل سوی و، یعنی کومو خلکو د هغه بنسټ ایښودلی و، دغه مدنیت د کوم کال څخه شروع سوی و، تر کوم کاله پورې دوام درلود، او د دغه مدنیت اړوند معلومات د کومو کتابونو څخه لاسته راغلي دي. دغه لومړۍ پوښتنې ته به داسې جوابونه ورکوئ. دوهمه پوښتنه دا چې ښځو د ویدي مدنیت پر مهال څه ډول مقام درلود، چې دا موږ د آریایانو د ټولنیز اوضاع په برخه کې وویل چې ښځې د ویدي مدنیت پر مهال څه ډول مقام درلود. د دوی ښځینه شاعرانو یادونه مو هم کړې وه، تاسې هغه مکمل معلومات د دې پوښتنې په جواب کې زده کړئ. ورپسې د ویدي وګړو د عقایدو په اړه څه پوهیږئ؟ دا چې په ویدي عصر کې انسانانو عقیده څه ډول وه، دوی په کومو خدایانو باندې باور درلود، یا د دوی عقیده څه رقم وه، د دغه اړوند به هم تاسې معلومات پیدا کوئ او د دې پوښتنې ته به جواب ورکوئ. د دې درې سرو پوښتنو جوابونه همدلته په همدې لوست کې ما څو ځلې تکرار کړي دي. تاسې کولی شئ له دې ځایه ګټه واخلئ او هم کولی شئ چې خپل کتاب ته ستاسو په کتاب کې اوولسمه او اتلسمه پاڼه اووم لوست دی، کولی شئ له خپل کتاب څخه هم د دغه پوښتنو جوابونه پیدا کړئ او زده یې کړئ. د دغه درو سرو پوښتنو جوابونه زده کول ستاسو سره دا مرسته کوي چې په مکمل درس باندې وپوهیږئ او د مکمل درس په فهم تاسې واخلئ. نو زموږ ستاسې درس پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درس پورې تاسې په مهربانه او لوی رب سپارم ښه وخت ولرئ. شي چاري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
دلې مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه ونې کې هیلمې ومنې درنو زده کوونکو، هیله د چروغ او جوړو سي او د ژوند چاري به مو شپر مخسي. د ستولې ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون و بلست شرغلاست وایم. هیله د چي نور هم د لوست راخره نشي بوره سره مل پاتې سي او زموږ استاد د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. درنو زده کوونکو، تیر ورځ مو د اروپا حالات وای په منځني او نوي پیړۍ کې، نن ورځو د همغه اروپا په منځني دوره کې هغه کومې مهمه پیښې چې سوي وي د همغه موضوعات اړوند بحث او پر همدغه موضوعاتو باندې به لازم معلومات لاسته راوړو. د هغو له جملې څخه یو هم صلیبي جګړې دي چې زموږ او ستاسو د نن ورځې لومړنی موضوع همدغه صلیبي جګړې دي. راځو صلیبي جګړې پیژنو. دا چې صلیبي جګړې څه ډول جګړې دي، ولې په دغه نامه نومول سوي دي، او ولې دغه جګړې پیښې سوي دي؟ صلیب د عیسویانو سپېڅلې نښه ده، یا هغه نشه ده چې د عیسویانو لپاره هغه ډیره سپېڅلې ده. د هغوی په باور دغه نشه یا دغه صلیب د حضرت عیسی علیه السلام د شهادت ښکارندوی کوي. نو په همدغه خاطر دوی دغه د صلیب نشه په خپلو کلیساګانو کې ډیر کاروي او هلته یې ساتي. په یولسمه زیږدیزه پیړۍ کې د مسلمانانو او اروپایانو ترمنځ صلیبي جګړې پیښ شوې. یعنی د یو لسمی زیږدیز پیری کې د مسلمانانو او اروپایانو ترمنځ ځینې جګړې پیش شوې چې د هغه جګړو ته دوی د صلیبي جګړې نومولې دي یا د صلیب نوم یې ورکړی دی صلیبي جګړې نوم یې ورکړی دی ځکه په دغه نامه نومول شوي دي ځکه په دغه جګړې کې د اروپایانو پر کالو باندې د صلیب نه شوې نو په همدغه خاطر دغه جګړو ته صلیبي جګړې وایي او راځو دا موضوع ته چې ولې دغه جګړې پیش شوې دي په کوم دلایلو پر اساس باندې دغه جګړې واقع شوې دي اول دا چې د عیسویانو په نظر ختیز یعنی د شتمنۍ سرچینه او هغوی داسې فکر کوي چې پر ختیز باندې د حملو یا د بریدونو په ترڅ کې به دوی ډېر شتمنۍ ترلاسه کړي یعنی دوی دغه باور درلودې که چېرې دوی په ختیز کې دوی جګړه وکړي یا په ختیز کې دوی حملې وکړي نو د دغه حملو په نتیجه کې به دوی شتمنۍ لاسته راوړي او دوی دا فکر کوي چې ختیز د شتمنۍ یوه سرچینه ده د ختیځه برخه دوهم دلیل دا و چې ایتالوي سوداګر بیا دې تلیواله و چې په نږدې ختیځ کې د ایسوي دولت تر نظر لاندې دوی سوداګریز مرکزونه رامنځته کړي او د دې غلارې د لری ختیځ سره دوی خپل سوداګری اړیکې شروع کړي یا خپل سوداګری ورسره پیل کړي ورپسې دریم دلیل دا و د دغه جګړو چې د اشرافو تر یرغل یا تر حملو لاندې بیا کروندګرو دا فکر کاوه چې کچیرې صلیبي جګړو کې دوی ګډون وکړي او برته اروپا ته راوګرځي نو د دوی ژوند به د دغه جګړو وروسته یا برته اروپا ته د جګړې څخه وروسته راستنېدل به د دوی په ګټه تمام شي او د دوی ژوند به بهتر شي دا د صلیبي جګړو اړوند و راځو د اروپا د رنسانس دورې ته دا چې رنسانس چې شیدي او دغه په دغه دوره کې د اروپا حالات څه ډول و خپل رنسانس په لغت کې د فرهنګ او د علومو بیا پیدایش ته ویل کیږي یعنی فرهنګ او علوم بیا زیږول کیږي بیا پیدا کیږي چې همدغه د علومو او فرهنګ په برخه کې کوم بدلونونه چې رامنځته شوي و هغه د 14مې څخه تر 14مې زیږدیز پیړۍ پورې رامنځته شول او په اروپا کې دغه د رنسانس دوره چې ده هغه قرار په تدریجي ډول سره تر سره شوې ده په دې دوره کې پوهانو خلکو ته د لرغونی یونان همدارنګه د روم د فرهنګ تبلیغ کاوه او د رنسانس څخه کې د اروپا د خلکو ژوند چې و هغه په روحي مسایلو باندې ولاړ و یعنی د دوی پام د دوی توجه ډیر روحي مسایلو ته و مدیت ته دوی فکر نه کاوه خو د انسانس په دوره کې د نړۍ چارو ته نور هم دوی زیر سوال یعنی دنیوي کارونه یا مادیات ته د دوی فکر سو هنرمندان او نوی او پوهان چې و هغه نوی نظریات وړاندې کړل همدارنګه د چاپ ماشين اختراع سو سوداګري او کسبونه پر اختیار پیدا کړ شهري ژوند پیل سو چې همدغه شهرونه بیا تر ډیره په ساحلی برخو کې پراختیا پیدا کړه ځکه په دغه ځایونو کې کروندګر او فیوډالان لږ و د بندري شهرونو پراختیا هم لومړی په ایتالیا کې بیا وروسته په آلمان کې پیل شو او د خلکو تعداد چې هغه هم ډیر زیات شو په دغه رنسانس په دوره کې په یو منځني شهر کې یا په یو متوسطه شهر کې د خلکو شمیر 5000 تنو ته رسیدي او په لوی شهرونو کې یا سترو شهرونو کې به د خلکو شمیر تقریبا 60000 تنو ته رسیدل د شهرونو د جوړېدو او همدغه د شهري ژوند څخه ورسته د پچهانو ځواک هم ډیر سو یعنی شهري شهرونه جوړ سو شهري ژوند پیل سو پچهان د پچهانو ځواک هم ډیر زیات سو پسې د پچهانو د فیوډالانو څخه مالیات اخیستل او د خپل ځواکمنتوب یا د خپل ځواک لپاره به د هغه څخه ګټه اخیستل دا د اروپا د رنسانس دوره ورځو په پوهه ادب او فرهنګ کې بدلونونه چې په دغه پیړۍ کې په پوهه ادب او فرهنګ کې کوم بدلونونه رامنځته شو په منځنۍ پیړۍ کې د اروپا خلکو د نوي کارونو تلاش پام درلود مخکې هم ویل د دوی ژوند چې و هغه ټول په روحي مسایلو باندې ولاړ یعنی دوی به روحي مذهبي مسایلو ته ډیر فکر کاوه دنیوي کارونه مادیات ته به دوی فکر ډیر لږ په همدغه منځنۍ پیړۍ کې بیا هم د اروپا خلکو مادیات یا دنیوي کارونه ته ډیر لږ پاملرنه درلوده خو د انسان په دوره کې بیا د اروپا خلکو قرار قرار ژوند او نړۍ ته زیر سموج ول چې په بیلابیل څنګه کې پوهان لیکوالان او هنرمندان راڅرګند سو ماشینونه اختراع سو همدارنګه نوی نظریات وړاندې سول د ادبیات په برخه کې هم باید وایي چې په دغه دوره کې د ژبي ګرامر او لغات ډیر ارزښت پیدا کړ یعنی د ژبي په برخه کې د ادبیات په برخه کې هم پرمختګونه پیل سو همدارنګه خلک د حقوقو د علم په مقرراتو باندې پوسول د رنسانس په دوره کې د کلیسا څخه د باندې شونځي هم جوړ شو
مخکې یوازې هر څه په کلیسا پورې تړلې وه. کلیسا به هغه کارونه کول چې اوس یا په اوسنۍ زمانو کې دولت سرته رسوي، ښوونځیو، مدارس او دا هر څه نه، یوازې هر څه په کلیسا پورې مربوط وه. زیاتره مسایل چې هغه روحي وه، نو ځکه بیا د رنسانس په دوره کې د کلیسا څخه د باندې ښوونځي هم جوړې سولې او د انسان د بدن په هکله مطالعه پیل شوه، چې دا په د طب او طبابت په برخه کې یو پرمختګ وشو رامنځته سو. د هغه پوهانو څخه چې په دغه دوره کې راپورت استول یا دوی نوموتل د دغه پوهانو، د هغو له جملې څخه یو تن هم ویلیم هاروی و، چې دی د انسان د بدن د وینې د ګرځېدو یا د وینې د دوران په هکله یې څېړنې وکړې. د نجوم او د جغرافیې په څنګه کې هم د پام وړ پرمختګونه وسول. په دغه برخه کې الماني ګوټن برک د چاپ ماشین، همدارنګه ګلیله هم تلسکوپ اختراع کړه، او د اولسمې پیړۍ په وروستۍ کې بیا د لومړي ځل لپاره د بخار ماشین هم وکارول سو، او داسې یو درنه ټوپکان جوړ سول چې د وشتر په وخت کې بیا هغه په ځنګړو پایو باندې کېښودل کېدی. دا هغه پرمختګونه و چې په منځني او نوې پیړۍ ته نږدې دغه پرمختګونه رامنځته سول، او هر څه په دغه اروپا کې پرمختګ وکړ. په دې دوره کې ځینې انقلابونه هم په اروپا کې رامنځته سوه. راځو هغه انقلابو ته چې په اروپا کې په دغه منځنۍ او نوې پیړۍ کې رامنځته سوي وه. لومړی د انګلستان صنعتي انقلاب، دا هغه انقلاب و چې په اروپا کې رامنځته سوي وو. د صنعت په برخه کې بدلون، یا په بل عبارت په پرمختللو هیوادونو کې هغه بدلونونه چې د صنعتي ماشینونو د کارولو په ترڅ کې رامنځته سوي دي، هغه ته صنعتي انقلاب ویل کیږي. نو هغه بدلونونه چې هغه د صنعت په برخه کې وو، هغه ته صنعتي انقلاب ویل کیږي. یا هم داسې چې هغه پرمختللو هیوادونو کې چې بدلونونه، هغه بدلونونه چې هغه د صنعتي ماشینونو په کارولو سره رامنځته سوي وو، هغه ته صنعتي انقلاب ویل کیږي. چې دغه انقلاب تر 1950 زیږدیز کال پورې لویه برتانیا د نړۍ تر ټولو بډایه او شتمن هیواد کړ. یعنی دغه انقلاب تر 1950 زیږدیز کال پورې برتانیا یې تر ټولو په نړۍ کې تر ټولو شتمن هیواد کړ، د همدغه انقلاب په ترڅ کې. خو په برتانیا کې د صنعتي انقلاب لوی لامل چې وو، هغه د کرنیز انقلاب بریالیتوب وو. یعنی دغه صنعتي انقلاب چې په برتانیا کې رامنځته شوی وو، د دې اصلي لامل یا اصلي دلیل دا و چې کرنیز انقلاب دلته بریالیتوب ته ورسېدی، یا هغه بریالی سو، نو ځکه دغه صنعتي انقلاب رامنځته سو. د کرهنې او مالداری په برخه کې دغه کوم بدلون چې رامنځته شوی و، هغه د دې لامل سو چې د خوراکي توکو په تولید کې زیاتوالی راسي، د خلکو ته په ارزانه او پریمانه توګه خوراکي توکي په لاس ورسي. دغه د دې لامل و چې صنعتي انقلاب هم رامنځته سي، او دغه صنعتي انقلاب په نړۍ کې برتانیا تر ټولو بډایه یا تر ټولو شتمن هیواد وګرځوي. د دې ترڅنګ د جیمز وات په واسطه د بخار د ماشین اختراع په دغه انقلاب کې هم ډیر مهم رول لوبوه، او د نساجي صنعت هم د صنعتي انقلاب په لور باندې یو ګام و. یعنی د جیمز وات په واسطه چې کوم د بخار ماشین رامنځته سوی و یا اختراع سوی و، همدارنګه د نساجي صنعت، د دواړه هغه نور دوه لاملونه و چې د صنعتي انقلاب د رامنځته کېدو یا د واقع کېدو لامل وګرځېد. بل لوی انقلاب په دغه اروپا کې د فرانسې لوی انقلاب و، چې د فرانسې لوی انقلاب په 1798 زیږدیز کال کې رامنځته سو. د انقلاب څخه مخکې د فرانسې خلکو د خلکو حالات د ځینو طرفونو له لوري د ټولو اروپایان په پرتله یو څه شو، خو د دې سربېره ظلم او استبداد هم د فرانسې د واکمنۍ د ځانګړنو څخه و. یعنې که څه هم د دغه انقلاب څخه مخکې د فرانسې د خلکو حالات نسبتا ټول اروپایانو په پرتله شو، خو بیا هم د دې سره سره ځینې ظلمونه، ځینې داسې څه و چې هغه د فرانسې په خلکو باندې کېده، ځینې ظلمونه او استبدادونه شتون درلود چې د فرانسې د واکمنۍ د ځانګړنو څخه و. یعنی هغه واکمنان چې په فرانسې کې و، دا د دوی د ځانګړتیاو څخه و چې یو ډول ظلم او استبداد پر خلکو باندې راوستی و. په دې وخت کې د طبقاتو ترمنځ توپیر هم شتون درلود، اقتصادي حالت هم خراب و. یعنی د طبقاتو ترمنځ کوم توپیرونه چې و، اقتصادي حالت چې کوم خراب و، دا ټول دې ته خلک یو شمېر پوهانې دې ته وهڅول چې دوی د ټولنې پر وضعیت باندې نیوکې وکړي. چې د هغه پوهانو د جملې څخه مونټیسکو، همدارنګه ولټر، ژان جاک روسو، دیدرو او ادم سمیت، دا هغه پوهان و چې دغه حالات، دغه د طبقاتو ترمنځ توپیر، هم د دغه اقتصادي حالت خرابوالی دوی دغه پوهاند ته اړ کړه چې دوی د ټولنې پر وضعیت باندې نیوکه شروع کړي. د دولتي خزانه کمیدل او اقتصادي مات هم د انقلاب درتلو یو لامل وو چې شپږسمې لوی هم په دې باندې ورته وانیدل چې د خلکو اداره وکړي چې بیا ورسته دوی چې کله خپل انقلاب پیلوي او د خلک د حکومت پر ضد باندې راپاتسي دغه په دغه وخت کې شپږسم لوی او د هغه مېرمنه حدته مجبور کیږي چې د فرانسې